وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسمه کې درې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه. د طالبان د پیژندنې سیاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، لویدیځ، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو د پیښو اټکل کړی دی. د طالبانو د ټرانسپورټ او هوایي چلانو سره د پیژندنې سیاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تنمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسه زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه د افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. په اختر خبرې ژوند چې د طالبانو په کنټرول کې دی. سپین بولدک له لارې د 21 د نیمروز، د وریښمو پله له لارې د 23 او د هرات د اسلام قلعه له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ وته راستنې سوي. دغه خبره کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنې افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنۍ رسنۍ نن راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کوروله ډوله او چوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د کرکټ لړګر بیا زمبابوي د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 128 منډو هدف وټاکه. د لوبي په چایا تاسو افغانستان وګټه او د بولینګ کول پرې کړی وکړه. زمبابوي یا توپ کم زمبابوي په توپ کم ټولو شلوړونه کې د لاست لوغړ په سوزیدو سره 128 منډو وکړې. تر اوسه دوه ټیمونه مساوي د پرانن لوبه کې هم هر ټیم وګټله. د شلوړونو د دې لړۍ غټون کې کېږي. کوربا زمبابوي د لوبه په دې لړۍ کې افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبي هم په پام کې لري. لړۍ 500 اوره مسابقه به د سې شمې پورس، دویمه د پنځ شمې پورس او درېمه به د روانې شمې پورس وشي. د دوه ودونو لمړي ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي په شپږمه او دویمه هغه د مرغومي په 13مه وشي. د اروپای ټولنې و چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د عبادت د هیئت تحریر شام په نوم یوه افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خوده له په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل اوربند غور کوي دا دی چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځاوه.
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوې. سره دا ده چې پای نشته، د بازارونه نږدې نشته دی.
او په کندهار کې د فابریکې جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړو ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1983 کال لګول شوي بندیزونه ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي چې پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات سنه ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارټلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوه نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي، دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث‌جان باز بیا وایي: که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
د هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکه چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت وایم زبیولا مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
facebook.com/azadiradio
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کمپ کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي کې شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا مرکزونو نشتوالی او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دوی جدي ګڼي. تفصیل په راپور کې.
د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشتوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کمپ د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کمپ کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي چې په کمپ کې 46 تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو. ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نسته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کمپ ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې 3.5 کالو په تیریدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کمپ څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي، وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کمپ کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کمپ څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کمپ صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
سن چه بده کمپ که جوان که ویده سیاسی بندیانو پسیر دی شرایط دومره بد دی چه دو با او دوده ستون زشته دیر کسان پر روانی ستون زوخته شوی سین بوداگان روانی فشال لامل مر شویده سینو زوانانو زان مجنی کردی ده خزا و ماشمانو ده نهیلی کچه ورستر بلی مخبر زیاده دوده او زبخ بلا ده ده غوازیت شاهد بعدی شویم.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک
پده کم که چوک نشی کوله چه دیوی میاشتی لپار جوند وکری وضعیت خورا بد ده. زده 2003 رشکال پلومده یو کلاغ زیرا و تلم زمال تگروز تا پروسا و داریده ده بشری حقونو وضعیت پا بش پده توگه تر پخولانده شوی او دو ماشومانو لپاره دزدکل مناسب شرایط نو لک څه پر مختلفی زندان ته ورته وو لخلکو ازادۍ اخیستل شوی وی.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وی څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غو هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې د دغو افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د ایسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال یې د سترسو او زیتونو اثرات ډېر زیات دي خو بیې راټیټې شوي دي. دوی وایي ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندو ادارو سره یې د سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
ډېر شوي سطح مسله دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرکټ هېواد کې د ساتل نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغو بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ساکال د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په 19 ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 11,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل لمخې سکل به د زیتونو لفارمونو شاوخوا 130,000 لیټر خالص غوړي حاصل او 150 ټنه زیتون اچار به ترلاسه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د وس لپاره پر بهرنیو مالټو او نورو روسي میوو تعرفې لوړې کړې چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتره کچا باندې چې صادرات نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پروس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه شتروشو جگه کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کېږي.
خو څه باید وسي چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ضایع کېدو بچ او بڼوالې هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنه ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سټروسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالې کافي نه بولي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په سلګونه وایي عملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې چارواکي ویلي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماتیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تېره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړې او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه لچې تیرې یک شنبه بشر الاسد لواکو پرزول سو د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړي کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه‌کار ګوند مشر فدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرزول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلاویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلاویان او د ټیټه رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبري وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن به په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
لا خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د ټوکار جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د هیواد په کچه د یو خصوصي سهامي شرکت لخوا د سنجس نساجي په نوم د ټوکار جوړولو یو ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 15% بشپړې شوې دي. نور تفصیل په راپور کې.
Thank you.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوال تنه خارجي او داخلي کارتون کې مسلکي کارتون کې کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چارې د محل 50 سلنه بشپړې سي او ټاکل سي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکه هر ورځ 50,000 متره ټوکر جوړ کړي او د 100,000 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکه د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګې سره جوړیږي. 50,000 متره ټوکر تولیدي په 24 ساعته کې 100,000 متره ټوکر رنګوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره هلته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به یې تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په ښه سترګه ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم په افریقه نور هم امید خدای ته سچ جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم، هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو. په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چې دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری تا په غزا کې ساده سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لویو تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیونه ډالره لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارم ما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د کانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټې د سیمې د پرمختګ لپاره وکاروي. نور جزات پراپور کړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلق هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
کنده ډیر د خوشحالي ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مالا پورې 15 کانونه تثبیت شوي دي چې دا ډیر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او ترڅنګ پر ولایت باندې روزګان ده ډیر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاس راوړنې چې مطلب دی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضی ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ودري چې هغه د دغه قانون په عیدات او په ضرر په ارڅ پویږ
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیریدو سره لمنځه ځي هغه په دې لمنځه سي کدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو د مدنیت مرسته په مزه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومه د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي نو مرسته توانيږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راوځي هغه په موږ کې بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولس قانونو د استخراج چاري پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسه سوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیرې د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی له یوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د دې فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د د مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزی دروازه ونړېده چې له عملی ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه سا یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې مېړه شکایت وکړ چې د پولیسوار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملی ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکي د دې قضیې په تړاو نیو.
زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي خو دری خبری مجله زمونږ هم کار تاسو وړاندې کوي. په دې مجله کې به تاسو ته د ورځې د راپورونو ترڅنګ د ورځې مهمو پیښو خبرونو په تړاو باندې هم زمونږ همکار خپل معلومات تاسو ته وړاندې کړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم واوري او د ازادي رادیو همدري هم پښتو خبرونې د دغه ویب سټ لارې تاسو هم تعقیبولی شئ.
اے بے سارو پا میں شو مزغم تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم من شاید وام شام از غم سر نامهربان.